د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردې نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډۍ یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یو ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یو روایت لمخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټونو کې وزې قربان کېدی، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وحل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګې شي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو. چهار هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام نشار کشش و. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وې تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یو ساتون کې مین شو او دا خبره چې افشا شوه، امپراتور د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه. دا سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې دي او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندې دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15 پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 500 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیه ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو او که راسره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرجنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زما لپو نه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت سا در پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راسه راسه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی سي. راسه راسه چې بېتا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډېر خوند راکو د یوه لوستونکي په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ ګوره الوزي، سور رنگ الوزي، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای رنگونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داسې فکر مو نه کاو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصلی ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخشې، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل وستون کې شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکی حساب، ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واور
ا یو مثال وو کوم په دې خاطر ته موږ د موضوع لږ در روښانه شي. وای چې هغه لا خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، ترته معلوم نه ده چې څوک لا چیرته لاړ. معمولا دغه شان موږ نه غواړو چې په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کو او د هغه ځای معلوم کو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک وو، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څوک داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک یې اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي یو روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی د اسکیزوفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزوفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اوري یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسې هغه حرکت وکړه ته قمانده درکوي یو شی تم دی کې دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس نه دا کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چا پسې ډېر غمجن کېږي یو وخت هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې د دغې یوازې دغې جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې. یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی فدن مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا موږ تاسو مطلب ته د لوخو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کوم ګټه نه و وسو هم مثلا تاسو دا هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغه ټول هغه قوت په مبالغه او مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي هغه تم ته غلو وایي هغه حالت. خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده تلاړې یعنی هر څه خزان شول دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې نام شي.
یعنې له هر څه یعنې له هر بله یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي. خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي. مثلا پهلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې په کلماتو کې تر هر څه فیر ډیر تصویر دی تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي اول کې لاړې چې ته لاړې دا تکرار سم دی او کنه؟
یو څه ګورل چې مونږه یو هغه ته وایي یو څه استلال لرو چې زمانی خط ورته وایي. زمانی خط بس شاید چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار یا هغه ماشوم و بیا زوان سو بیا بودا سو لار دقیقه خط نده سی دا منظم رازی دا ترمونه دا باید من گرد ورد کو ده هم مثال باوره که من دا فتا زما ده ماشوم تو پا کتو که استا ده قدمون و آواز مثلا ناوره دل که گی یعنی موږ ډېر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کور ته ورسه او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی موږ لاړو ټول د ماشومتوب ته ورو ته لاړو بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو بیا بېرته راغلو دغه وخت ته دا وسیم چې ته یو دغه هغه زماني کوم خاطو هغه مون ګډوډ کو ځین وخت څه کیږي چې معشوقه تللی په تیره زمانه کې ده مونږ او سره په یو ځای کې په حال زمانه کې وسره خبرې کوو ځین وخت پر
راتلو د زمان ختی زمان خبر ستاسو ډیره دقیقه ده هنر اصلا خطی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو کچرته هم دغه چې ته لاړې د څه کې چې لا د چی تریسته کې چې ورسته پس راولي البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې کڅوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دی دا زما هم دی تاسو هم دی د بلم دی د بلم دی د بلم دی نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولای شي کنه لیکن کڅوک به کلمات تصویري کولای شي نو ولي لا تصویری نشه زما مطلب دا
یو شاید چې موږ ځینې وخت دلته د موسیقۍ او د وزن تر اغلاندې حاویو تر محدودیتونو لاندې حاویو
د کلماتو په برخه کې د امدې شعر په یو بل باندې کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وی کنه که څه هم روسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څرهم ښکارا شوی و چې بیرحمه کړم
خو دا خو مطلب دې کې دا چې دا شعر تر دې راهدا پورې په استعارو سمبولونه باندې ولاړ ده دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو مثلا کلم سیما کې هغه د مرغې مثال چې ورکه یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول یو مثال راوړم بیا وروسته په دې راو کړم یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایم زه غمجن یم او کله په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم نو دا خو نورمال وای نه اصل هغه موږ دا غواړو هنري کو کله چې دا یو تصویر ورته جوړ کو د دې لپاره موږ څنګهونه وکړو د دې لپاره استعارې راولو او د څه ظریف ترکیبونه دا چې کولای شو چې وایي چې کوڅه مثلا کوڅه د غبار په کې خوب وړي دي او ستړي سراغونه خپل ژر باندې د شپې په لمنې پورې سودوي یا مخې کوي دلته غبار او ورته غم او خاموشي په معنا راغلی کنه دلته مثلا کېده چې د غم غبار د غم یو سمبول وګڼو دلته غبار مثلا نه روایت چې ولې تاسو په زور د طبیعت په غبار راوست غبار په څه حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی مو مطلب دا دلته دغه د غم جنوالي کوم درد چې دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو لکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده خو دا وګوري مثلا و ستړي سراغونه مثلا تراله ستړي سراغ کله چې موږ ستړي سراغ وایو معمولا ستراغ ته موږ روح ورکه هغه ته انساني صفات ورکه نور نه هغه سره د ستړي سراغ هغه سراغ نه رسیدل کیږي که ستړي کیږي نه ستړیا انساني صفات ده موږ دا ته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل سول نور په استعاره باندې څه د ستړي سراغ یعنی یو استرام استعارم دو طرح من فسا او بل استرائی سراغ برخط که اگه سراغ بچه رنای نورا تا تصوی ده ورو ورو آرکی جیر بانه یعنی دا پخبال یو ترکیب تو مگه قلدان رامانس تک جیر بانه هم اگه پلوشی ده سراغ چلوی که او دیتیارو پلمن مثلا مخل دغه جیر بانه پا دیتیارو پلمن بانه مخل مانا در چه آغا نده مارک آغا ورطه سیبی ده او نورا سراغ تره ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي مانا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنرې مې که د دې کار دپاره ته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې شعر دغه چې شاعري یعنی خیال خیال یعنی تصویر تصویر همدغه ده تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي که تاسو زما هره کلمه دسه تعقیب کوي چې دا کلمه ولې درته راغلې ده، یا رنګ ولې درکه مثلا والو، یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو. دغه هر شی هنر، موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو، نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چتلاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، مانا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنی کړکۍ وتړل شوې.
او نه دا خو ډېره هنري ده، خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تګ سره دنیا هم شوه بې رحمه، د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده، مینه د نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې ته رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بېرحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور که اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زما نورو خوا ته. مثلا زه خپه یم، زړه مې تنګ ده. زه یو یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده، بیا زه په کاڼو باندې غرقم. زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي، ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼ یا همداسې نه ده، هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې. ګورې یو شه راته دي چې دا تا هلته هغه موضوع شروع کړې، بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼې باندې د غږ کړی، نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتلې، همدردي دې ورسره کړی، ډاکټر دې خوالې کړي، آیا زما استاد درد یا نه ده. دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم، او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هر شېبه د اوبو صفې پې باندې لګېږي، او هغه صفه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوځي، دغه فشار دغه درد د دې صفې په دې کاڼې په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده، اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي. د ده نصیب کاڼی والا ده، دی همدلته پروت ده او دی به وخمي. دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه، زه هغه ډول ګزار کړم دې په دغه ډول. زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د پاره چې هغه حسي کم قابل د لمس چې اوریدونکی ښه پرې پوه شي، مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونو ته لکه سیند د کاڼی ده دې ته راګرځم، او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ، دا کاڼی مجبوره ګورئ، هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي، هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي. دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي، او دغه صحرا د ژوندۍ لمس کوي. دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي، یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وه.
مننه لو صاحب، د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ، یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاشکې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګی کې. یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، دغه ځوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکی ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشې په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړې، چې تګې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. تو تکه اوبه ویلې ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شنګای له خندا سره تشبیه شوی. نوي تشبیهات هم شعر نوی کوي. لوسب د تشبیه په برخه کې کا پلانډو له تاسو ور
تشبیه، او لکه څنګه چې امبخ کوم ورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده او خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي. خپله ورځئ که تضاد راځي لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم. کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي، یعنی ضدیت کوي یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري معنا دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا وخکتا خواته بهیگی کدا بون په شاعری کې پورته خواته و به او کنه دا یو زړه حالت ده یعنی هنر موږ نه دا یو شی وړي
یعنی تاسو دا ډیر مهم شی ده په نوی معاصر شعر کې او حتی په پخوانی شعر کې هم ډیر مهم ده جبور سره پرخیږي تصویر پراخی جب پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی پشیر کی لاحو سه د انوان تکرار یو برخه کی انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کی د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی پشیر کی ځینی شاعران یادوي چې ابهام ده منلو نه وی دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو په شاته روان دی دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې دی چا په شې نه ځي چیرته نو په شاته روان وي کده جسمن هم مخته روان وي که شعری منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شیبل ده دا مخکنی پاکلا مثلا ما یو تابلو ولیدنه یو نقاشی داره یو کس در روان ده جمعه ده واوری دی خدای چی روان ده باید ده پلو نه ده ده واورو پر مخ کاری روان ده بسی پر خوابونه خو کلا چی ورنزی چی گوری ده ده مخ مخ روان ده ده خوابونه چی دی ده ده پخو سو کشا خواده دی ته فکر که ده مخ مخ روان ده خودی ده شا ده ده تدعسی ده مطلب باندې مې
پوښتنه
د بوټو سو کې دی خواته دي د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخم خو د بوټو سو کې مخه مثلا زمو خواته ده اصلا دې به زمو خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي خو کې پوندې شاته دي خو د شاخ مخ خواته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دا شعر هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنی پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي مانا دا ده که تاسو وایئ چې ته داسې شونډې دې سرې دي لکه شونډې دې داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا دغه ګل سره ډیر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د ماشوخې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینې احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ والا دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او په کې ننوځو موږ د خپل مفهوم اخیستلی شو ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
وبخښه د همدې شعري منطق په برخه کوم فکر کړی نوی شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي غډوډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته وسکره په مازمو کې د څه په خوا د سیاو ته سیاو وړاندې کېده چې آزاد چیر یو بومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې د پر راځي چې هغه مرکزی موضوع غښته دی پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې څو ډېر خو کوي مثلا کزه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باراله ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو، مثلا د ځنګل د پاړو غږ، یو سانګې د ماتېدو غږ، یو شدید باران، طوفان، بربادونه، پاڼې خوځوي. دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي، دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي. خو په نننۍ دا دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر، یوه معنا باید وړاندې شي، همداسې ولکه ګډوډ نه شي ډېر تصویرونه په منځ کې لاړ تي ورکه شي او په پای کې پوه نه شي چې نور بالاخره دا شاعر څه غواړي، چې کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي. نه موږ ځینې وخت حتی داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یوه پوښتنه طرحه کوو، جواب یې نه لیکو، همداسې ځو نه هغه لاړ وخوځېد تا څنګه موږ دلته پریږدو. خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري، خو ښه چې پکې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري. یا مثلا یو شعر ده، شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی، وایي شمال لګېږي، شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي. یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي. دلته موږ یو پوښتنه هم ورسره طرحه کړل. موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي، شمال دلته یو سمبول شو دا وخته، او چنار هم دلته په یوه استعاره کې راغی. موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي د چنار یا د ونو، خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار. دا څه کیسه ده؟
دلته دا خبره خو صحیح ده، دا خو په دغه ځای کې ده، لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي. مثلا فکر نه کوي چې داسې نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې د یو ځای کې، نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه راشي، نورم راشي، نورم راشي، خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخیره کې بیا یو شی وي په اخیره کې. باید
ډېر ښه. نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم، زه غمجن یم، یعنی زه یوازې یم، زه تنها یم، زه مثلا پردیس یم، زه دا یم، دا یو په دې کې یو احساس ده چې دغه وړاندې کوم. نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي، نور هم ښایسته کی. داسې نه چې مثلا مو په پخوانی ځینو غزلونو کې ګورو، یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو عثمانه ایرې زما یو مشکل ده حافظه کې، ده چې شیخ خان سمې ځاوله نه ده ایرې کې، شاید یو ځای کې وایي چې ژاړي معشوقې پسې چې ته تللې داسې داسې ده. بیا په بل پیل کې دی وصال ته رسېدلی د لاغې سره خان دي که نه، یا په بل بیت کې ځي تصوف ته ځي، او بل شی کوي، بیا په آخر کې سیاست ته راځي، په یو رهبر باندې هم راځي کوي یو شی کوي. هغه دي کوي، یعنې داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي. دا ټول غزل آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یوه طرحه یو شی په طرحه کوي. خدای چې مطلب مې رسولی
ځکه او نه واضح ده
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا دغه موضوع رانه هېره
شي. د بېرته هم د شعر ته راشو، د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاشکې راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي، لکه څنګه چې تاسو ولوست کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم، دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه قصه باد باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته هم داسې لهو سب ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوی دی، خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي، یعنی دا هم هغه یووالی همداسې احساس نه کوي، یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خبر اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک داسې د یو پخوانی انځورګر و په هالنډ یو هالنډی ده وانګوک نومېږي، هغه کس څه کول هغه رنگ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنگ په کار و کنه. نارنجي رنگ ترکیب د ژیړ او سور ده. بنفش رنگ هم همدغسې د آبي یا شین رنگ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نفا چې ده دا دواړه ترکیبوي او نارنجي رنگ جوړوي بیا پفه مخبانې کاری هغه ژیر رنگ بر اخیسته د سره رنگ څنګ ته کې خوده رنگونه څنګ څنګ کې خودل اونتا مکسوال یې نه یوځای کوله نه نږدې نه به ستاسو پته ستاسو سترګې ځورولې داسې ګډ وډ ښکارېدو د اخې څه شی رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو به لرې شوئ د رنګونو به خپله خپل ځانونه ترکیبول تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته همغه شی چې د هغه زړه و
دا تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب. په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسېم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خوند نور هم ور زیات کړي.
بالکل. خو اوس ګور نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات سره کار لري. حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي. هر نڅا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته. د یو نڅا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نڅا یو سواد هم غواړي. باید د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نڅا البته هغه نڅاګانې چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نڅاوې چې مثلا راغې. همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي مکسي چاندې کمپوز چې ورته وایي اوازونه چیرې دي په طبیعت کې له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده او غږونه چیرته دي په طبیعت کې دي طبیعت کې څنګه پیدا شوي دا خدای کار ده بېرته خبره ځي خدای ته معلومه کېږي. یعنې که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي کوم ښه غږ ته کوم غږ پروګو خلګي کوم دا انتخاب شاعر هم دا کار کوي. مثلا په نقاشي کې د رنگونو انتخاب ده. اوس کما مثلا مخکې ویډیو کې تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کو یا زرغون کو یا یو بل ډول کو یعنی یو تنوع هم پکې راوستي. که چیرې دغه آسمان په همدې آبي رنګ دې ته ښکارول لوستونکي ته پر معنا نه لري یا په شاعری کې هم کلمات دي. کلمات همدغه کلمات چې بزرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنی په هغه یو شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. ښه دی وي.
نوریان پا پسیدی میدا میدا روان دوشان پا پسیدی پیلی وی پرلاری کچی رما بیای وغرو تک نوریان پا پسیدی میدا میدا روان دوشان پا پسیدی پیلی وی پرلاری دبرا لمن دکا پغولو
چې یخته د جن ګلونه ټول وینه نوران په پسیدی میده میده روانه د وشان په پسیدی شپلی وی ګلا ما بیا یې وګورو ته په نوران په پسیدی میده میده روانه د وشان.